امام مات خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه تاسو څخه سعید سمی عباس، تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي چې د غوړي اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په راپورونو کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنل چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبرانم اوس یو تعداد رهبرانم چې ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شیانو د پاره د اطلاعات مطابق خود دې په خاطر چې نور هم دقیق کو کشفي ارګانونه په کار کوي چې نور هم تجي
شغل یاسین ول چې ایران د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنی وسلوولو د تګ راتګ لاري لنیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو تر رسیدو چې د وسلوولو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلونه ته وشو دي چې د دې په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې د غراپورونه بیا اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیر سیشن به په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چودنه کې وژل سول. د وژل سویو سرتیرو نومونه تورن اندری پاتریک راس، بریدګای ایریک مایکل ایمون او بریدګای دیلان جی ایلچن یاد سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزړن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابر زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږکال د پولیو 19 نوي پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر لس وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم شوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزړن 28 نوي پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشر خالدی پوپل، د لوبډلې غړي مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکو کلی لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعا رد کړې دي. هغه پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې داسې ادعاوې اصلا حقیقت نه لري او داسې کسان چې له اسنادو پرته ادعاوې کوي باید محاکمې ته کش کړل سي. یوسف کارګر ویل چې مینه احمدي او شبنم مبارز د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په سره لدی چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. دا په هلسینګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو مشرانو سره کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقوقو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خلاص کړي. هغوی په یو ګډ بیان کې چې وړ مورس خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو په ځنګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی 7 کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. دوی پرون په یوه بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد روسیې د کارونو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بیساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري بیا 15% ټیټه شوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کلاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیرنی ډول خوندي سي. کلاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. یونسکو په یو بیان کې ویلي د کلاش ټولنې مذهبي او کلتوري دودونه او د هغو ژبه باید خوندي وساتل سي. ویل سي چې د کلاش غړي 4000 کسانو ته رسیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبرونې په راپورونه کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارت کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کوي موږ هغه شي کې اشتراک.
د هلمند والي مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلې چې ویل کېږي ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تله و راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده. راغله
په خوست کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې.
یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم په قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ اوس سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د ګوډې اچر تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ازادي راډیو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2012 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 12 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مه ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تل په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنۍ ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبریالانو ته وښودې او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړې. فرشتې جلالزی د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعات او معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا را رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راتله د ایران نه هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نفرونه مو هوان او د هوان مرمه او بل اخر یو رقم دوربرد راکټونه دي چې دغه راکټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمانځه تللی او چې نه
معلوم نشي نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغلی او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تله او راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راګرځ.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کېږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي وسطوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب ګروپونه وي چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي ګروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهدافو دپاره دا تروریستي ډلې استعمالیږي، لکه همدغسې طالبان دي. طالبان د پاکستان دپاره هم فعالیتونه کوو، همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهدافو دپاره دی دلته په زموږ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو دپاره استعمال شي. دا چې پخوا تروریستي ډلې د پاکستان نه راځي او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دی. د دې تر څنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او به یو بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجبید.
والي صاحب، تاسو په هلمند کې خپله په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعال وي؟
عمدتاً د دې رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح او مهمات چې انتقالیږي د رباط د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره د همدې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړي دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کړي؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې، کېدای شي زمونږ رهبري هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مشکل څومره جدي، څومره سره ده د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلي، په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل اوس استعمالیږي او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې آخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه هم دغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي، او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه سي؟
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی. موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنی حل لاره سوله دی، او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ور کړی او حتی ټول دې ته اماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي، خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکې طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو لګو طلبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم مرکه خبرو چې کاناډا غواړي افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې سره مخامخ دي پناه ورکړي. اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېرې یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې 9 دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکیان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تېرې یوه اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په 9 وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی برید ته هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شوی او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار یې ورکاوه. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګ درش په ملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی وو اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستی لیک هم استوله. په دغه لیک لاغه غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت وه څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیرې شنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم داراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرټ په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله من یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد رسپانی سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضر غازونه زیات شوي دي. نور له اسمت څاروان اوري.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضر غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د 20مې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکو حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلکان بار ورا غنداب لسوارین فیضان فلسه پیتنی ولده دا زابی علی مدیر مننه کو چې موږ کوزې په حکومت ولول فور چارواک فور زتګي زموږ د کندهار د دهلې بم ته وګوره د دهلې بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوا وره پروژه منظور شو لکه چې راووتل خو مت پامچ کې چې د توریک ټول اسادر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د دالې بند جوړ کړي چې سنادي جوابونه یې پر کور ته کې چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. زموږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکالۍ نه مخکې زموږ اوبه د هغه ایله په دغه زموږ ټول اوبه تللې ایران ته، خو دا چې موږ ته یو کال وچکالۍ را لغړه په بند سبب شي کې چیرې موږ په هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکالۍ هیڅ پوهې پوسی نه وای. زموږ ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوسي همدغه بند دی چې چیرې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر اوسه او زیات پرمختګ وکړي. وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت غوښتنه مې دا ده چې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ چې مې دغه د ګاز او مفجات په متوي نو دا د خېر د ښار تر اطراف راته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کې دی، هلته ښارې ماسیره کړې دی. خدای نه خواسته خدای نه خواسته کچیر ته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګ کې چې کوم کلي دي کورونه دي هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویله ده چې دا کومې نثاراتو ټانکر چې دا د دې ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسي خدای نه خواسته چې کوم ورځ کوم حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته ورسید. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شیبه د افغان بسیم د 1943 شمیرې لاري ازادي رادیو تراسته ولیدي. سید حسن له زابل په خپل اسمس کې لیکلي د سولې خبرې چې پیلېږي ورسره ټول افغانانو ته هیلې پیدا کیږي. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالي الینګار څخه لیکلي چې افغانانو ته یادونه کوم چې پودسي د جنگ دوام د پردیو د ګټو دوام دی. له پکتیا څخه البته د دندې پټان ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید نتایج ژر اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي خو دغو سړکونو ته تر دې دمه هیچا خاصه پاملرنه نه ده کړې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د کابل او لوګر هغه سړک چې رغول کیږي د خلکو دوکانونه او کورونه یې وران کوي، باید حکومت د دوی حق ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د شغلي ولسمشر څخه هیله کوم چې د ښوونکو ماشونه زیات کړي ځکه چې د یو کوچني کور گزاره هم نه کیږي، حتی دغه کورنۍ نسي کولی چې د ډاکټرانو فیس هم ورکړي. شفی جان زدران لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون هر خبره د ولس تیر ایستل دي. فریدون حلیمیار لیکلي د علیپور دوسیه باید وڅېړل سي او افغان حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. عنایت الله برهانی له پکتیا څخه لیکلي چې له چارواکو هیله کوو د محصلانو عیاشا زیاته کړي ځکه چې اوسنۍ عیاشا چې 1800 افغانۍ ده هیڅ ضرورت نسی پوره کولی. ابو یحیی له پکتیا لیکلي باید هغه ښوونکي چې په حق زحمه ټاکل سوي د پوهنې وزارت لخوا رسمي سي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي باید 01 قطعه نور پوځي عملیات بند کړي ځکه چې ډېر وار یې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. تاسی ازادی رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل سوي وو. دوی د سې شمې په ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې لارې په اردو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې لڅو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمیر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قمندانې امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردک آزادۍ رادیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهرا باندې هغه نگرانۍ کې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، داداخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې پتخاو لغوی، په پتخاو شانه، په دغو ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. ان شاء الله چې زموږ عملیات همداسې پر د لارې پر وجودو کې ادامه لري. ان شاء الله چې د حالت په بهتره عادي حالت را وګرځي.
د کابل لوګر د لوی لارې په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ځانګړي پوځي قطعات او جوستامونه برخه لري. یو تن سرتیری چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یاد سیمې امن شي.
دولتي ارګانونه او پولیس، ملي اردو، سرحدي د ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره په دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. ان شاء الله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر دلار د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظری وایي چې
یو کله په دې خوا وسلوال ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني.
د لوګر د ولایت شورا غړي وایي چې د کابل لوګر دلار د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي. هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایت شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي هغه واستول چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لاره ده. دویم نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لاره کې زموږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست پکتیکا او د پکتیاوي په دې لاره کې کوزیږي او زورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه نه ده، لدې جن نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لوري ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لویې لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نورستان کې 150 کسانو د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړي دي. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي چې تر دې وروسته به کولی سي د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري دپاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشت نه د عقرب تر میاشتې پورې په شپږ حرفو کې 150 نفره روزلي دي چې په هغه کې 40 نفره ترمیم موټر کې دي او 40 نفرم کندن کاری کې، 10 نفرم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفرم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفره خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,200,000 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه د پیسې ورکړه شوی.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مسته په همکارۍ د تقریبا 200 کسان نور په دغه شپه خورو کې روز د سیستم عملا نوې غزده کې جریان لري او په دغه نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم څنګه موږ سره ډاکار مسته همکار دی 200 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر په یوه برخه کې کې هم چنان موږ خپل د کارو کوم نيز شروع او ریاست د وزارت همکاري باندې له 400 زیات کسانو ته په مختلفو ولسوالۍ او مرکز کې د عمل شه پنیر د پنیر مستقل د کو پلان ته تیر کړی.
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغ شوې د وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول. اوس چې کسب زده کړي د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزی هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم ښه و، مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی یو، مدیر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخیستی دی. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکاری کسب زده کړی وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې دغه کندنکاری په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړې کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور د څه اوسه پورې مونږ ته کار زمينه نه ده مساعد شوی، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقي ورکړو دغه کندنکاری ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړی او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سویمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دغه شیبه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تر دې پروګرام مخکې مرکه رو تر مرکې مخکې ورزو خوست د جمعې ورځې نه وخت د خوست په ملي لوبغالي کې د 40 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پایل سوې. د سیالیو تابعه کوونکي وایي چې د فوټبال دغه تورنمنت چې درې میاشتې دوام کوي د خوست د ځایي ټیمونو تر څنګ به د کوزي پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم برخه واخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د خوست اولمپیک آمر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به له یوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 40 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غفتري ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتونو لوبغاړي هم شتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوې رنگ راوړي حتی د کوزي پښتونخوا نم غواړو بازي ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
اتصالات نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، انشاءالله په راتلونکي کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي لکه د کرکټ په برخه کې سلام داشن نور د کومې ورزشي برخې چې دي. ورزشکارانو لپاره ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پر یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت گلچی او یو کموم رزوانان تا ده فوتبال تمرین ورکوی وایی ورزش رزوانان ده نشه تو کل استعمال او نور طولنی زبیلاریو جغورل کی گی.
ورزش چی ده رزوانان رو پمانس که اتفاق روالی ده نشه مواد رزوانان جغوری که فوتبال که کرکت و که هر لبا ایمون ملی لو بیدی دیر رزوانان زمان سر خلا پا تیوی که محصول بی تقریبا شپیتا و یاش گردان لارم
دیادوانی ورده د خوست په مرکز اولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال، باسکتبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي خو په دې وروستیو کې کرکټ زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان بیا د رزمي ورزشونو په کلبونو کې تمرینونه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کاناډا غواړي هغو افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر احمد حسین ویلي چې کاناډا ته د سلګونو افغان سیکانو او هندوانو د استولو طرحه په ورستی پړاو کې ده او د نوې کال لپاره به عملی کول پایل سي. د ځینو غیر رسمي ایسایو لمخې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هندوان او سیکان اوسېدل، خو اټکل کېږي چې د دوی شمیر به اوس 2,000 ته رسیږي. په تیرو څو کلونو کې په تیره د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د زیات شمیر افغان هندوانو او سیکانو کورونه، جایدادونه او معبدونه غصب سول او د زور زیاتی له کبله په زیات شمیر له هیواده وتلو ته اړ سول. خو اوس کې بیا په ډله ییزه ډول له هیواده ووځي، د افغانستان تاریخي او کلتوري غنا به څومره زیانمنه سي. په دې اړه احمد تکل د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر له سلاکار غفور لیوال سره مرکه کړې. شغلی لیوال د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې د دې کار د مخنیوي هڅه وسي.
په دغه شرایطو کې چې موږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خواته روان دی، د دوی وطن له بده مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځان سره لري چې خدای مکړه خدای مکړه. یو پیغام یې دا دی چې افغانستان ګواکې د خپلو اوسېدونکو دپاره د ډاډ وړ هیواد نه دی. زه هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او موږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بېرته راستانه شي، ځکه چې دوی د هیواد خورا لرغونی بومي او اصلي اوسېدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه، له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشتوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې په رنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمي مرکز افغانستان په لږې جملې نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنی جوشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیږه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه، له کابل څخه
اوس په د اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې.
ستونزه همدلته ده چې موږ د تاریخي پلوه، د تاریخي نومونو، زموږ د فرهنګ، زموږ د لرغوني ګډ کلتور یوه لویه برخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنی موږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هیوادوال خدای مگر الله سوار کو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یو ټوټه د خپل وجود څخه نیمو او لری غورځو. له بشری پلوه ډېر لوی بد واقع ده، همدارنګه له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باور او سکه افغانان یوازینی خلک دي چې په هیڅ تاریخي واقعیا کې د دې لاسونه د خپل افغان په وینو سره لري. دوی هیڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هیڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه دی لوټ کړی، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
مګر د دوی بل لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمني او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوي چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوام خلکو ستونزه خو په دې کې وي چې دوی په مجموع کې د سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې وده وکړي. خو د دې باوجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو، د جګړهمارو او د پردیو دسیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغېز نه شو هېرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په پرته پهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلود، د دوی شتمني نسبت نور ښه وه. د دوی دوکانونه په منډیي کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ